السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دویمې ورځې په مخه د ښځو لاریون. په کور دننه او بهر د طالبانو کابینې ته تند غبرګونونه.
په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي. په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې د ټول شموله خبره کول هغه خبره بیخي ناسمه ده.
له قانوني اړخه د طالبانو حکومت ته څه ډول جوړښت ویلی شو له چارو د یو کتونکي نظر را اخلو. او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی، کابل، پروان او بدخشان ولایتونه نن د یو لړ مظاهرو شاهدان و. د نړۍ حکومتونو او چارواکو د طالبان لخوا په کابل کې د نوي اعلان شوي حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلې دي. او وابوري چې پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي او په یو مجازي ملاقات کې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. بشپړ خبرونه وابوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل، پروان او بدخشان څخه ورکړل شوی ریپورتونه وایي چې دغلته نن په بیلابیلو سیمو کې یو لړ فعالان چې ښځې او ځوانان پکې شامل و مظاهرو او لاریونونو ته راووتل. په ځینو سیمو کې ریپورټونه وایي چې له مظاهرچیانو د خورولو لپاره طالب جنګیالیو له هوایي ډزو او همدارنګه له نورو اقداماتو کار اخیستی دی. په کابل کې د دې تظاهراتو یوې ګډونوالې مریم ازادۍ رډیو ته وویل
خوشونت سخت طالبا رو برو شدیم. اونا همیال هم که ما را خوشونت کردن ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جا هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تحقیب کرده روان هستند.
لا پروان ولایت څخه د ریپورتونو په بنسټ ویل شوی دی چې دغلته د طالبانو لخوا د مظاهره چیانو د خورول لپاره په ډزو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق شمېره هم نه دی معلوم او تر اوسه په بشپړه توګه دا تایید شوی هم نه ده. همدارنګه په بدخشان کې هم چې ځینې مظاهرې پلان شوي هغه خورې شوي دي. اخوا له کندوز څخه بیا ریپورټونه وایي چې دغلته یو شمېر ښځې د طالبانو په پلوي لاریون ته راوتلې وي او د طالبانو لخوا یې د نوي حکومت د اعلان هرکلی کوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. بېلابېلو حکومتونو او همدارنګه چارواکو د طالبانو د نوي حکومت د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې ملګري. دوی په دې کابینه کې د ښځو نشتون ته هم ګوته نیولې. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې متحده ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. د نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېر پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د طالبان ویان ذبیح‌الله مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې ده. همدارنګه چین ویلی دی چې د افغانستان له نوي حکومت او همدارنګه نوي مشرتابه سره به کار وکړي. ایران هم د افغانستان د نوي کابینه په اړه اندېښنه ښودلې ده او دا یې د طالبانو د هغه ژمنو خلاف بللی چې ویلي و باید دوی به یو پراخ بنسټ او همدارنګه ټول شموله دولت رامنځته کړي. یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې اړه عکس العملونه ښودلي چې وروسته به یې په یو ریپورټ کې درسره شریک کړو. پاکستان د افغانستان په اړه د یو بحث کوربه دی. په دې بحث کې چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي، د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي. د دې خبر پاڼې په اساس باندې د دې غونډې نه هدف دا دی چې د یو سولیز او باثباته افغانستان او همدارنګه په سیمه کې د اقتصادي روابطو د ټینګښت لپاره په ګډه کار وشي. تر دې ورځ مخکې طالبانو خپل سرپرست کابینه په افغانستان کې اعلان کړه او تمه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب نن د رابرټ مالی سره چې د متحده ایالاتو ځانګړی استازی دی د ایران په اړه له ده سره به دوه ورځنۍ خبرې د ایران د هستوي پروګرام په اړه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې مالی د وم او ناتر لسم سپتمبر پورې مسکاو او پاریس ته سفر کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ښارونو کې نن ښځو د دویمې ورځې په مخه مظاهره کړې او دوی د طالبانو لخوا په یو شمیر سیمو کې وهل شوي دي او د پرمختګ مخه نیول شوې ده. په کابل کې لسګونه ښځو د دشت برچی له سیمې څخه لاریون پیل کړ. د ازادۍ خپلو حقونو د خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه یې ورکول. په یو شمیر نورو سیمو کې هم مظاهرې شوې. دا چې څه تیر شوي دي تفصیل له کابل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چیرته چې لسګونه ښځې راټولې شوې او بیلابیل شعارونه ورکوي. ازادي د خپلو حقونو خوندیتوب، د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی له خولو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ دیارلسمې ناحیې اړوند د شتبرچي سیمې څخه پیل شو خو طالبانو د مزاري څلور لارې وړاندې د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعارې له ځان سره لیږداو وایي طالبان یې د غږ له پورته کېدو ویر لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنیز کړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل ګډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوي تاوتریخوالي خبره کوي.
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاوتریخوالي سره مخ شو. دوی موږ سره تاوتریخوالي وکړ او موږ او پاشل شو. ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو خو دوی موږ څاري.
په ورته وخت کې د اطلاعات روز ورځپاڼې دا کړې چې د دې لاریون د خبرې پوښښ لپاره سیمې ته تللي پنځه خبریالان طالبانو له ځان سره وړي دي خو ورځپاڼې د دې خبر له خپرولو وروسته وویل نیول شوي خبریالان یې بیرته پرېښودل شوي خو طالبان په دې اړه چوپ دي. د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې هم د لاریونونو لپاره چمتووالی نیول شوی و ولی د نامعلومه دلایلو له مخې لغوه شوي دي. له کابل ورهاخوا په کندوز، پروان او بدخشان کې هم یو شمېر ښځو او نارینه و لاریون کړی خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او پروان او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له پروان هم ورته خبرونه را رسېدلي. سیمه کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې یو شمېر ټپیان شوي او ځینې نور یې له ځان سره وړي. د دوی له قوله ځینې خبریالانو سره هم تاوتریخوالی شوی او وسایل طالبانو اخیستي دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالی او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې ځواب رانه کړ. پرون هم په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټول ګډونه حکومت غوښت او تر خوا یې په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله. خو په کابل کې پرونی لاریونونه هم له تاوتریخوالي سره مله وو او په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لایي حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بې ګټې دي. خغلی مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پیله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو له لوري له اعلان شوي سرپرست حکومت سره په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارېدلي دي. د طالبانو یو شمېر ضد اړخونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافیې په اړه به ډېر ژر موقف اعلان کړي. مخکې له دې چې نړیوالو غبرګونونو ته راشو، راځو دې ته چې په افغانستان کې دننه سیاستوالو په دې اړه څه ویلي دي، پام وکړئ دې راپور ته.
د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې کورني او بهرني غبرګونونه. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالي ملي جبهه مشري کوي، د طالبانو د کابینې اعلان غیر قانوني بللی او ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. خغلی مسعود په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې، افراطیت، د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړي او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې پر اعلان سره د ټولنې یوه لویه برخه له پامه غورځولي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللی او لیکلی دی چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون پکې هیڅ ځای نه لري. طالبانو د کابل لنیولو نږدې شل ورځې وروسته 13 شپه خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوله کې د 33 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل چې تر ډیره معرفي شوي کسان د طالبانو نږدې غړي دي او دینی زده کړې لري، خو هیڅ خزې ته پکې ځای نه دی ورکول شوی. پوښتنه دا ده چې دا کابینه څومره مسلکي ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی:
د دوی په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې کومه د ټول شموله خبره کوله، هغه خبره بیخي ناسمه ده او په دې کې ډیر قومونه نشته لري، په دې کې ډیر خلک نشته لري. نو دې ته هیڅ کله مونږ یو سمه کابینه نشو ویلی، بلکې دا د بی اتفاقۍ لپاره او د دې خلکو د دې ملت د نورې تباهۍ لپاره یو بله لاره جوړه شوه.
خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هیله لري چې ښایي په راتلونکي کې ټول شموله کابینه جوړه کړل شي. دی وایي اوسنیو بحراني حالاتو کې اړتیا وه چې باید هر څه ژر یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
کېدای شي چې طالبان به وروسته په دې وتوانی چې دا پنجشموله کې ولکه باج وزارتونه پاتې دي او باج ریاستونه پاتې دي او چې هغه هم د کابینې مربوط دي. خو دلته اوس داسې حالات و چې هر چا به دا سپالونه کول، طالبان ولې حکومت نه جوړوي؟ دلته په یوه طرفه څخه خلا د قدرت راغلی وه، هغه نه کېدل غوښته. نو زه فکر کوم چې ښه پنجشموله چې واقعیت باندې بنا وي، کېدلی شي چې آینده کې به داسې وشي.
د طالبانو ځینو غړو هم ویلي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. پر ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو دا تر ډیره غیر مسلکي کابینه یاده کړې ده، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له کابینې سره پرتله کړې او لیکلي دي چې که څه هم هغه مهال تر ډیره افغانستان مسلکي کابینه درلوده، خو فساد پکې اوج ته رسیدلی و. دوی هیله ښودلې چې نوې کابینه به د فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
و موردل چې په کور دننه زینو سیاسي کړیو او د غراز د ټولنیزو رسنیو زینو کارونکو او سیاسي فعالانو د طالبانو لخوا نوې اعلان شوی کابینه او د غراز نوې اعلان شوی حکومت خبرګونونه خودلې دي او تر ډیره یې دغه حکومت نا انډوله او د غراز لستونزو او تخصص نه ډک بللې دی. تخصص له نشټوالي ډک بللې دی. په افغانستان کې د نننه د اکسل امرونه دی او دوام لري. په بهر کې هم بیلابیلو هیوادونو په احتیاطي ډول د طالبانو نوې اعلان شوی حکومت او کابینه تخبرګون خو دلې دا چې د بهرنۍ هیوادونو اندېښنې چې دي څه ویلې دي. همکار مې اجمل اند د دوی دغه څرګندونې تعقیب کړې دي. د محل را سره سټوډیو کې د یان صاحب څه دي د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو اندېښنې او سپارښتنې؟
مننه لودین صاحب. د نړیوالو عکس العمل د طالبانو د کابینې په اړه ورو او په احتیاط دی. تر اوسه پورې هم که څه هم ډیرو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې رول او د طالبانو د حکومت په اړه نظر مهم بلل کیږي، رسمي خپل دریزونه د دې حکومت د پیژندلو یا نه پیژندلو په اړه نه دی ویلي، خو یو شمیر اعلامې د یو شمیر چارواکو څرګندونې او یو شمیر خبرې کړې دي چې کیدلی شي د دې حکومتونو راتلونکی لیدلوری وټاکي. مثلا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته هم ګوته نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې راغلی چې متحده ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري چې پخوا دوی کوم تړاوونه لرل، او بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاته کړې ده چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت کوي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان نوی حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. دې ډلې یو سلاکار ابراهیم بایس ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېرې پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو وزبک پکې غړیتوب لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې اړه باندې عکس العمل ښودلی دی او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې زر تر زره باید یو د ده په وینا پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. خغلی رحمان نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې په دې اړه باندې وویل:
ما جانبداری هر چی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشتی منفیت های همه قوم و ملت های ساکن آن، رای تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است.
اروپایی ټولنه چې د افغانستان لوی بسپنه ورکوونکې اتحادیه ده، دی هم د طالبانو د دغې نوي سرپرست حکومت په اړه باندې عکس العمل ښودلی دی. اروپایي ټولنې ویاند نن وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې د هغه نومونو په اړه باندې چې په کابینه کې اعلان شوي دادی چې دا هغه څه نه دي چې موږ ورته ټول شموله ووایو او یا یې استازی کابینه وبولو. دوی ټینګار کړی دی چې په دې کې بیلابیل توکمونه، مذهبي اقلیتونه نه دي شامل، او هیله یې څرګنده کړې ده چې طالبان به په دې برخه کې هغه ژمنې پوره کړي چې د اروپایي ټولنې د ویان په وینا په تیرو اونیو کې کړي دي چې په کابینه کې به ټول خلک شاملوي. جرمنی چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د دې د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی دی چې دغه کم انتقالي حکومت یا سرپرست حکومت چې اعلان شوی دی، دې کې نورو ډلو ته برخه نه ده ورکړل شوی، او د ده په وینا باندې ډیر کم دلیل شته چې په افغانستان کې په راتلونکي لپاره د خوشبینه اوسي. توکیو ویلی دی چې دوی د افغانستان چارې څاري، د جاپان یو چارواکي ویلی دی چې د افغانستان چارې څاري، او دوی به د نورې نړۍ سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې خپل دریځ اعلان کړي. همدارنګه چین بیا په دې منځ کې ویلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا هیواد آماده دی چې د طالبانو له نوي حکومت او نوي مشرتابه سره کار پیل کړي. د قطر عکس العمل هم راغلی دی او ویلی دی چې طالبان یو څه دی مصلحت ګرایي خودلی ده او دوی باید دی کړو ژمنو باندې ودرېږي او خلق دی طالبانو چاري یا نړۍ دی طالبانو په اړه باندې قضاوت دی دوی په چارو باندې کوي.
ډیره مننه کومو ودان همکار می اجمل اندو چې د طالبانو د کابینې په اړه او د غلطه د جوړ شوی او اعلان شوی حکومت په اړه د نړیوالو خبرګونونو در سره شریکول. دا چې د طالبانو د کابینې څرنګوالی څه ډول دی، له قانوني پلوه د حکومت څه ډول تعریفولی شو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سعادت استودیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، څه تعریف ورکولی شو د طالبانو نوي حکومت او نوي کابینې ته؟
مننه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه، مثلا تیر حکومت ځان ولسواک بوله، د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت باله، ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی د شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل، د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده. نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه دی دین هغه د اسلام دی. نو د سویلې شو
بله. او سعادت صاحب، دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي، چې رئیس الوزرا، بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللې سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمه د کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو، صدارتي، اماراتي او که دې ته ورته بل څه؟
نه، که چېرته موږ صدارتي وایو، صدارت کې خو بیا د پارلمان موجودیت مهم دی. پارلماني نظامونه معمولا صدارت وي. دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ټاکل کیږي. دا د دوی هغه تیر حکومت هغه دوام دی په یو شکل، هماغه فورم دی. او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام ویلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایا نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دته موږ نه شو ویلی، داسې یو فورم چې موږ شاوخوا څوک مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو، ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بلې، او ما ویل چې دا د خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هماغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن اخون د قندار والی و، مخکې هغه وخت کې شاید ځوان و، 50 کلن شاوخوا ته، اوس تر اویا و مشر دی. او همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامي و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلی، یعنی دا یو عبوري او موقتي جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چلنج کړل، وې ننګول، مثلا قومي روایتونه بیخي وې ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګاو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي، اوس مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي، د ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنو یا موږ سره روابط ولري کونه لري غلطه مهمه نه ده نو پیغام یې داشي.
بله او سعادت صاحب، وروستۍ پوښتنه، که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللی خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمني درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته، که چیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولی فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار دي یم چې د سیاسي حکومت د ټولو افغانانو چیرته باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی، فکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیره زیاته تجملي او زرندوز رهبری نه ده، د څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړه مګم هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده نه کړی، ډیر زیات فقیرانه ژوند لرلی، دا اوس هم لري او پات شو دا چې دوی کومه نسخه ته دوام ورکړي داس کړنو کومه دا د دوام وړ وی. تیر ځل طالبان په جنگ کې وو، ځکه نظامیان حاکم په کې اورول تر اخره پورې جنگ کې، تر اوسه پورې په جنگ کې، اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی، لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی، د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته، نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي، ځینې به پاتې یا ځینې به پر راتلونکي حکومتو کې نه وي.
ډیره مننه، کور مو ودان. د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خپل ازادي راډیو نه اوري وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس د دې خبرونې د پای راپور راخلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او لدې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلې، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یو یې د غذایي موادو له نامسؤلیت سره مخامخ دی. د د په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
پنځلس میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همداراز د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14 له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 شوې. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
له کابل، بدخشان او پروان ولایتونو څخه نن بیا د یو شمېر مظاهرو او اعتراضونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. په ریپورټونو کې راغلي دي چې په دغه ولایتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چیانو د پاکستان ضد شعارونه ورکول او همدارنګه یو شمېر خزینه فعالانو د طالبانو څخه د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کوله. په ځینو ولایتونو لکه پروان کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې دي او طالبانو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له هوایي ډزو او نورو اقداماتو کار اخیستی دی. یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوي اعلان کړي افغان حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو لخوا نوي اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده. په دې لړ کې ایران، اروپایي ټولنې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په خپل حکومت کې د ټولنې بیلابیل توکمونه او اقشار شامل کړي او همدارنګه د مسلکي کسان په دندو وګماري. طالبان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ د کابینې د اعلان پر مهال خبري غونډه کې دې ته د ورته انتقادونو په وړاندې وویل چې وزارتونه سیاسي پوستونه نه دي او په مرستیالانو او همکارانو کې به د مسلکیتوب مسله په پام کې ونیول شي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به د څوکۍ په قومي او ګوندي فیصدیو ونه ویشي، بلکې د په وینا د وړتیا په اساس به یې وویشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبان لخوا نوی اعلان شوی کابینه کې ټول غړي طالبان او یا هم د دوی نږدې ملګري دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې اعلامیې کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته ګوته ونیوه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستان نن د افغانستان د وضعیت په اړه د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې آنلاین غونډې کوربه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دغه آنلاین غونډې مشري کوي او تمه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي رابرټ مالی سره په مسکو کې وګوري. د دوی به د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي.
دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولئ زموږ وی پاڼه کې مونډلای شي. پته دا azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته رسیدو. بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
محمد رحمان ده د نیګار ورید نه محترم امیر طالبان دا غوښتنه ده چې خلک ډیر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي. نو حکومت لرنی کی او نور چوکې نه نیږي. خلکو ته معاشونه نه ورکوي، معاشونه بند دي. ټول خلکو وزیپی اوس دی وزیپی سوي دي. هغه خلک چې هغوی وزیپی لرلې اوس دی وزیپی سوي دي. له کورونو نه خپل سامانونه راایستي دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ، تاسو راسئ دغه ځای وګورئ. له تاسو خبر اعلان نه او جورنالیستان نه موږ غوښتنه ده چې حالات هم وګورئ. د نیرال او د نورو ولایتونو حالات هم وګورئ. ډېر زیات بد حالات دا د طالبان تجیر غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپل یې نه شي کولی بل چا ته دې پرېږدي، بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مې هیله او ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت د ورونو نه دادا چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي. دا ویزه پیرونه مکوئ، دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکئ او درسونه وکئ، د قرآن تلاوتونه وکئ، الله ته عذر زاری وکئ چې الله زموږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو، ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي. افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خفقانې ده. دا ډزي او دا مرمۍ دا بیت المال دی. د دې ورځ د قیامت الله ته پوس کوي. دسې یو نظام، دسې یو محبت د اخلاص جوړ کوي چې الله او د الله پیغمبر او قران او زمشان وي. والسلام الله مو خوشاله او کامیاب لره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
دا بشری او اساسی حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو.